ابو سفيان او ده غلر ام المؤمنين ام حبيبه رضي الله تعالى عنها ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زوجه. تاسه معلومه ده چې ابو سفيان ده کفارو رئيس و. کم وخت چې دای مدینه منوره ته د دې د پاره ولاړی چې د حدیبیه د صلح موده نور هم د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره زیاته یا اوجده قصه ده. په سیرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم کې به مو اوریدلې وي. نو ابو سفیان چې په مکه مکرمه کې د کفارو مشر او رئیس وو او اوس مدینه منوره ته ورغلی، په مدینه منوره کې بیل دغه خپل لور ام حبیبه رضی الله تعالی عنها څخه بل څوک نه لري چې دا هغه کرا ورسی، او دغه لوری هم تقریبا د 15 کلو راهیسی نه دلدلی، ځکه هغه ډیر په خوا وحبشه ته هجرت کړی وو او ابو سفیان په مکه مکرمه کې وو، او اوس هغه وخت دی چې مکه مکرمه فتح کیږي. نو د هغه اول هجرت او د دغه فتح په مابین کې تقریبا 15 کاله تیر شوی دی. نو پس له 15 کلو څخه دا د لور او پلار په مابین کې اول ملاقات او لیدنه ده. مگر هو پلار کافر او د کفارو مشر دی، خو لور مؤمنه او د خپل رب سره تعلق لري. اوس پس له 15 کاله ابو سفیان د خپل لور کره ورغلی، په کور کې یو فرش ولیدی، غواړي چې پر هغه کښینی. لور چې ولیدی چې پلار یې پر دغه فرش کښینی، په ځغستا او تلوار ورغله، دغه فرش یې د ده څخه کش کړي چې دی نه پر کښینی. تاسو فکر وکړئ، دا پس له 15 کلو څخه د لور او پلار اول ملاقات دی. هو دې غوښته چې د پلار سره ښه سلام او ستړی مسې وکړي، خو دلته یو مشکل پیښ شو. مشکل څه شو؟ مشکل دا و چې دې پلار په داسې وخت کې ولیدی چې هغه پر دغه فرش کښېنستی، د دې څخه سلام او ستړی مسې پاتې سوه، فرش یې په تلوار سره کش کړي. دا فرش د چا و؟ دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کښېنستلو فرش و، او پلار یې د کفارو رئیس دی. نو ژر او په تلوار راغله، دغه فرش یې ځینې کش کړي. ابو سفیان ورته وویل، ای لورې، دغه فرش دې پر ما نه دی پیرزو؟ او که دې زه پر دغه فرش نه یم پیرزو، یعنی دا فرش زوړ او بیکاره و، زه چې د کفارو یا د قریشو رئیس یم زما وړ او مناسب نو. او که دا فرش ښه او بهتر فرش دی، زه وړ او مناسب نه یم. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها وویل، ته دغه فرش وړ نه یې، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرش دی، او ته یو نجس او کافر سړی. دا پسله 15 کلو د لور او پلار اول ملاقات او لیدنه و، او دا د دغه شذو ایمان و. خوند او رونو شذ سابقین و اسلام ته دی، شذ وی چې خپل مړونه و اسلام ته تشویقول. یو وخت و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته د شذ یو ډله راغله، اول یا رسول الله، نران پر موږ غالب وسوه، د شپې او ورځې ستا سره کښینی او دین زده کوي، او موږ هیڅ ستا سره د ناستې وخت نه لرو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل، مقصد مو څه دی؟ دوی ویل، موږ ته هم یو وخت راوټاکه چې په هغه وخت کې موږ ته دین راوښیې لکه نرانو ته چې ورشیې. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل، هو په هر هفته کې فلانی او فلانی ورځ ستاسو ده، یا په هر هفته کې فلانی او فلانی وخت ستاسو دی. تر دغه وروسته به د مدینه منورې ټول شذي په هغه معین وخت کې سره یو ځای کېدی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د دین درس او تعلیم ورکاوه. دا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته معلومه و چې دغه د شذو طبقه مهمه او د دین د پاره اساس ده. نو اوس تاسو وګوري چې ښځې ناقص العقل او ناقص الدین دي کیا؟ او دا حدیث هم صحیح حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ښځې ناقص العقل او ناقص الدین دي. نو دغه دوه حالت څنګه سره یو ځای کېدلی شي؟ ښه متوجه سي. په دغه حدیث شریف کې دوه شی یا دوه اړخه دي. پوره حدیث شریف واوري. حدیث شریف داسې دی، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اختر په ورځ د لمانځه د پاره ووتی، او د ده صلی الله علیه و آله وسلم سره و دغه لمانځه ته شزه هم ووته. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اصحاب کرامو او شزو طول د اختر المنز ادا کی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اختر د لمانځه څخه فارغ سو، نو وشزو ته ورغلی او د خبرو په جریان کې دا هم ورته وویل: یا معشر النساء، ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين اغلب لذي لب منكن. يعني ايه شذو؟ ما داس ناقص العقل او ناقص الدين ندلي دلي چې پر یو ډیر هوشار او د عقل پر خاوندانو دي غالب سي بیل تاسي. يعني تاسي است چې ډیر پو او عاقل سړی مغلوب کوي. شذو ويل: يا رسول الله، زموج د عقل او د دين نقصان چې دي؟ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل: ایا پر تاسې داسې شپې او ورځې ناراضي چې نل منسکوي او نرو جنسي؟ شذو ويل: هو راضي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل: دغه د دين نقصان دي. او بیا یې وفرمایل: ایا د دوو شذو شاهدی د یو سړي د شاهدی سره نه ده برابره؟ شذو ويل: هو ده. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل: دغه د عقل نقصان دي. اوس نو راسي چې پر دغه حدیث شریف تبصره وکو، او د حدیث شریف په هر حالت او کیفیت کې فکر وکو. دا حدیث شریف څه وخت وو؟ دا د اختر تر لمانځه وروسته وو. سبحان الله، ایا عقل د دې تقاضا کوي؟ عقل دا مني چې حکیم رسول، مربی رسول، د امت امام رسول دی دا اختر د لمانځه څخه راووزي او وشوځو ته دي دغسې د عیب او علت خبره وکي؟ تاسې پوهیږئ چې د اختر ورځ اصلا د خوشحالۍ او خوشطبعي ورځ ده، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دي په دغه ورځ وشوځو ته بد وایي یا دي عیب وایي؟ حاشا، زه په عقل خبرې درسره کوم، تاسې په خپل فکر کې در وګرځوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اختر د لمانځه څخه راووتی، او شذو هم د علیه الصلاۃ والسلام سره لمنځ کړی دی. خدای علیه الصلاۃ والسلام چې د شذو سره مخامخ سو، ولیا ناقصات العقل والدین، او بس لاری عقل یې داسې نه مني. نو خوندو خبره داسې نه ده. د اسلام دشمنانو ډیر کلونه د دغه حدیث شریف په معنا کې موږ او تاسو ته استلیو. اصلا خبره داسې و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شذو سره خوشطبعي کول. ته پوهیږې کته د یو چا سره خوشطبعي کوي او ورته وایي هغه چې وزان ته وایي زیم، هغه دې نسخه تایستلای. نو اولا دا معلومه خبره ده چې دا ممکنه نه ده چې هغه څوک چې هم دی نبی وي او هم دی حکیم وي د اختر په ورځ دی داسې یوه خبره وکړي چې هغه دې د یو چا د پاره عیب وي. نو معلومه خبره ده چې دا خوش طبعي و. او اوس په دغه حدیث شریف کې دوهمې نقطې ته راسي. دغه شذي څوک وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خطاب ورته کاوه؟ دا د انصارو شذي وي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه مقصد و چې په دغه دوه خبرو یې د دوی سره خوش طبعي کول؟ دغه خبره د خوش طبعي پر ډول ورته وکړه. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غشته چې په دغه خوش طبعي کې و دوی ته یو تنبيه هم ورکي، و دوی ته یو رسالت هم ورسوي. هغه دا چې د انصارو شذي پر خپل مړو یو څه جابره یا یو څه شدید وي. حتی دا قصه معروفه او مشهوره ده. هغه داسې: کم وخت چې د مکه مکرمه مهاجر شذي چې و مدینه منورې ته ولاړې، او د انصارو شذي ولیدې چې د خپل مړو سره یو څه په شدت معامله کوي، دوی هم د هغو تقلید او متابعت شروع کړي. او د دې کار څخه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ډیر پتنګ وو، ځکه عمر رضی الله تعالی عنه په خپل شدید وو، او داسې خبرې د ده پر طبیعت نه برابرې دي. نو یو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته شکایت کاوه چې: یا رسول الله، کم وخت چې موږ په مکه کې وو، شذي نسوای کولای چې زما خبره را رات کړي. خو کم وخت چې مدینه منورې ته راغلو دلته د انصارو شذي پر خپل مړو غالب و او د قریش شذو د انصارو د شذو څخه دغه غلبه زده کړه اوس غواړي چې پر موږ غالب سي والله یا رسول الله اجازه راکړه چې زه د خپل شذي سر ور پریکم یعنی موږ غواړو چې واغه خپل وضع ته ور وګرځو نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دغه موضوع د انصار و شذو ته دغه د خوشطبعی پر قسم ور ورسول یعنی ای د انصار و شذو یو څه تحمل وکي دا نه ده صحیح چې تاسو د نور سره شدید معامله وکي او په حدیث شریف کې درېمه موضوع دا ده چې ناقصات العقل و الدین دا یو روحی یا نفسی یا عصبی مجربه موضوع ده دا عیب او بدویل ندی شذی ولی ناقص العقل دی ورون او خوندو دا عقل کموالی پر دو قسم دی یا به فطری کموالی وی یا عرضی دا زن نوائم دا دا علماء النفس علمی وی ناده کم وقت چی تو ووای چی فلانی ناقص العقل دی دا دغه فلانی عقل به یا فطری کم وی یعنی غبی او ناپوه بوی یا به یو عرض یا علت پکشیوی چې دیه کم عقل کړی دی نو د فطری بی عقلی څخه دا مقصد سو چې د زکاوت سویه یکشته ده نو تاسو وګوری دا څه شته نسته چې ترنرانو یې زکاوت ډیر وی د شک وتل ډیر شته دستا چې ترنرانو ډیر په او زکی دی او دا غیر ممکنه ده چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دی دا څه خبره وکي چې هغه دی غلطه یا د واقعیت څخه مخالف راووز نو دا ثابت سو چې دا غیر ممکنه ده چې د شذو د عقل کموالی دی فطری وي نو کم د عقل کمی چې په شذو کې موجوده ده هغه عرضی کموالی دی یعنی څنګه عرضی کموالی یعنی د دې په ژوند کې داسې واقعات او حوادث پیښیږي چې ممکن هغه واقعات د دې پر عقل داسې تاثیر وکړي چې دا د هغه صحیح او په عقل ثابته لار پریږدي هغه واقعات لکه څه شي لکه د حیض موده دلته دماغي او بدني اختلالات پیښیږي لکه د بونو سره غیرت لکه عاطفه چې دغه عاطفه په ښځه کې هغه اصل شی دی نو د ټولو خبرو نتیجه دا سوه چې په ښځه کې دغه د عقل کموالی عیب نه دی دا عیناً داسې مثال لري لکه یو څوک چې د نرانو په باره کې ووایي چې په نرانو کې عاطفه کمه ده دا صحیح او پر ځای خبره ده چې موږ ووایو چې نران ناقص العاطفه دي نو په دغه خبره سره موږ پر نرانو عیب ووایه که موږ کنځل ورته وکړه یا نمو عیب پر ویلی دی او نمو شکنزل ورته کړی دی دا یو عارضی نقص دی چې په نرانو کې پیدا دی نر همیشه خپل رایه او خپل دماغ پر عاطفه غالب کوي نو که د شذو سره د عقل کمی موجوده ده بل مقابل د نرانو سره د عاطفه کمی موجوده ده نو موږ نه پر شذو عیب وایو او نه پر نرانو مگر هل ته ځینی خبیث افکار سته چې غواړي چې ښځې د خپل دین څخه متنفره کړي خو په حقیقت کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر ښځو عیب نه دی ویلي بلکې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د قول مقصد دا دی چې پر تا عاطفه غالبه کیږي چې دا نقصان العقل سو او نقصان د دین څه دی دغه د دین نقصان کیفي نقصان دی او کمی نقصان دی د کیفیت کده اندازې نقصان دی ورونو او خوندو خبره علمی او یو څه مشکله ده توجه پکار ده د کیفی او کمی په معنا په هجی د شذ دغه دینی کموالی په کم کې دی که په کیف کې یعنی کم وخت چې شذ دوه رکعات لمونځ وکي او نر هم دوه رکعات لمونځ وکي آیا د شذ ثواب تر نر لږ دی او همیشه و دې ته لږ ثواب ورکول کیږي چې دا کیفی کموالی دی او که دغه کموالی نسبت و نرته د رکعتو او وختو په لحاظ دی چې دا د کم کموالی دی یا اصلا د شذی دینی کموالی د کم یا اندازې په اساس دی ځکه دا د میاشتنی عادت په وخت کې لمونځ نه کوي نو په نتیجه کې شزه د رکعاتو په لحاظ تر نر لږ لمونځ کوي، چې دا کموالی په کم یا اندازه کې سو، نه کموالی په کیب کې. دا هغه بحث و چې د شزه او ایمان تر عنوان لاندې مو بیان کړي، او اوس د شزه او جهاد تر عنوان لاندې بحث ته متوجه سه. په والله هغه چې په ډیرو سختو مواقفو کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تر څنګ درېدلې دي، هغه شذ وې. مثلا ام عماره پیژنې؟ دا یو غیر عادي شذ ده چې اصلي نوم یې نسیبه بنت کعب دی. ورونو، په انګلستان کې یوې انګریزي شذې چې مسلمانه سوې وه د خپل لور نوم نسیبه کښېښاوه. یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې ولې دې د لور نوم نسیبه کښېښاوه؟ دې ویل د انګلیس په تاریخ کې د دې په مثل شجاعه او د همته ډکه ښځه نه ده تېره سوې. وروڼو او خوندو، نن ورځ موږ شرمیږو چې پر خپلو لوڼو د نسیبه نوم کښېږدو. موږ په شک او غربي نومو پسې ګرځو. که نن ورځ تاسې د مسلمانو ښځو په نومو کې وګورئ، عجیب او غریب نومونه به ووینئ. یا به د هندوانو فلمي نومونه وي، یا به د غرب د کفارو نومونه وي. ما ته په پښتو کې دغسې ډېر نومونه را معلوم دي، خو زه په دې سبب نه به یادوم چې هغه به یا د یو چا د لور یا زوجې د نامه سره مطابق وي، او بیا به خفه سي وایي چې زه مقصد وم. مګر نصیبه، خدیجه، عایشه، فاطمه او داسې نور نومونه مو پرې ایښي دي چې دا زموږ د مندو نومونه دي. تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ازواج مطهراتو په نومو شرمېږي؟ مګر یو انګریزه مسلمانه ښځه د خپل لور نوم نسیبه ایږدي، او دا وایي چې ما د انګریز په ټول تاریخ کې د دې په قوت، د دې په شجاعت، د دې د سرښندنې په مثل هیڅ ښځه نه ده لیدلې. نسیبه د اوسنیو ښځو په مثل نه وه. دا داسې ښځه ده چې په هغه ځایو کې ثابته پاته کېدل چې نران به تښتېده. د مثال پر ډول، هغه به مو په یاد وي چې د احد په غذا کې سپر غوندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخته ودرېده. ورونو، زموږ خبرې د ښځې او جهاد په باره کې دي. نسیبه رضی الله تعالی عنها د احد په غذا کې د مسلمانانو سره یو ځای د جنگ میدان ته راووتل. قصه ډېره اوږده ده، خو زموږ مقصد د ښځو د جهاد د یو څه حالاتو بیانول دي. نو نسیبه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخته توره په لاس ودرېد. هو ښځه ده، د نرانو پر قسم یې جنگ نه دی زده، خو چې هر څوک و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ور نږدې کیږي دا جنگ ورسره کوي. نه پرېږدي چې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ور نږدې سي. کم وخت چې عبد الله ابن قمعه کافر ملعون راغلی او غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووژني، دا یو مخته ودرېد. هغه د توري واري پر وکی چې د دغه واري په واسطه د دې توره د دې د لاسه څخه ولوید. نسیبه رضی الله تعالی عنها وایي، په دغه وخت کې مې دا اراده سوه چې زه هم وزغلم لکه نور خلق چې ځغلي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مې وکتل و مې لیدی چې هغه یوازې ولاړ. د ځان سره مې وویل، په والله څوک به نسی ورتیر مګر دا چې زما پر وژل سوي جسد ورتیر سي. یعنی هر هغه څوک چې غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووژني، و هغه ته تر رسیدلو د مخه به اول ما وژني او بیا به زما پر وژل سوي جسد و هغه ته ورتیریږي. سبحان الله، دغه مسلمان شذ دي. واقعا هم کم وخت چې ښځه مؤمنه او متدینه سي په انتهایی قوت سره درېږي. نو نسیبه رضی الله تعالی عنها چې په ام عماره سره مشهوره ده، په همت او مړانه سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخته سپر غوندې ودرېده. عبد الله ابن قمعه غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تر دې ورتیر سي، او په عربو کې دا عیب و چې ښځه ووژني. نو د دې څخه ځان چپ کړي. خدا توره په لاس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مخته سپر غوندې ولاړه. دلته نو عبد الله ابن قمعه ملعون پر دې د توري شدید واری وکړي، تر داسې اندازې چې د واری د شدت څخه د دې د اوږې هډوکی مات سو او هډوکی د ننه ننوتی. د ام عماره رضی الله تعالی عنها زوی وای چې ما د خپل مور په اوږه کې دونه جوړ زخم ولیدی کما خپل مټکړی لاس په دغه زخم کې ایشی وای پکښ ځای دی ورون دغه زخم د دې رضی الله تعالی عنها د مرګ تر وخت پورې نوس جوړ خیر د ام عماره رضی الله تعالی عنها د زخم څخه ویني فواره وې زوی په تلوار ورغلی چې د مور سره کومک وکړي مور یې ورته ویل ما پرېږده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تزان ورسوه سبحان الله پدغه وخت کې هم ناره وهي ما پرېږده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تورسه زوی هم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تورغلی رسول الله صلى الله عليه واله وسلم چې ولیده چې مور یې په وینو کې غرق ده وی فرمایل من یطیق ما تطیقین یا ام عماره یعنی څوک د دې طاقت لري څوک دغه حال تحمل کولای شي دغه چته تحمل کوي نران هم دغه سي حالات نسی زغملای ام عماره رضی الله عنها په جواب کې ورته ویل خوند شم متوجه سي نن ورځ ځنی شذي ډیر غافل دي فقط په دنیوي خوندو مشغول دي خو که مسلمان خوندې په دې پوسی چې خوندور ژوند هغه دی چې څوک خپل رب ته نږدې وي دا چې یو څوک د خپل رب فرمانبردار بندسي د دې خوند په هیڅ شي کې نسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي څوک د ازغملای سي څوک د دې تحمل کولای سي دغه چې ته تحمل کوي یا ام عماره دا په جواب کې ورته وایي اطيق واطيق واطيق ولكن اسالك ان اكون رفيقتك في الجنه زي تحمل كوم زغممي ورميه منګر دا غشتنه درڅخه کوم چې په جنت کې ستامل غريم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل يوازې تم نه يې ملګری بلکې ته استا کورنی می ټول ملګری یاست بیا نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا سنه پورته کړ او وی فرمایل اللهم اجعلهم رفقائي في الجنه اللهم اجعلهم رفقائي في الجنه يعني الهي دوی په جنت کې زما ملګری وګرځوي ام عماره رضي الله عنها په دغه زخمي حالت کې وویل والله يا رسول الله دا چې په جنت کې ستامل غريم په دغه زخم می هیڅ پروا نه کیږي والله يا رسول الله دا چې زه په جنت کې ستامل غريم په دغه زخم می هیڅ پروا نه کیږي خوندو که یو څوک وایي چې اوس خو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نسته او زه دغه سي قرباني نسم ورکولای د هغو په جواب کې وایم په حق سره د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د جن او طریقې متابعت عیناً دغه قربانی ده اصحاب کرام هم د جن د لوړوالي او حاکمیت د پاره دغه قربانی ورکولې تاسو هم د الهی جن او محمدي شریعت د لوړوالي او حاکمیت د پاره خپل کوششونه جاری وساتي د بدو کارو مخنیوي وکي ان شاء الله دغه درجه به په نصیب سي د یمامې په جنگ کې هم ام عماره رضی الله تعالی عنها د مسیلمه الكذاب د وجلو د پاره د مسلمانانو سره ووتل او په دغه وخت کې عمر تر شپې توکلو او وشتي وو او هلته هم په مړانه او همت سره جنگ کاوه تر څو چې په هغه جنگ کې لاس پریسو یعنی ام عماره رضی الله تعالی عنها وټول غزاو ته وتل هو ام عماره رضی الله تعالی عنها هیڅ غزانه د پریشي هر وخت چې بده حق او باطل جنگ وو ام عماره رضی الله تعالی عنها ګډون او اشتراک پک شکاوه نو کوم وخت چې د یمامې په جنگ کې لاس پریسو او مدینه منوره ته راغله په دغه خپل پریسوي لاس به شرمېدل هر وخت چې به یو مېلمستیا یا یو واده وو دا به نه ورازي چې هلته ولاړ سي ځکه څنګه خوراک وکي لاس یې پریدي دا یې زړه نه غوښته چې د شدو په مابین کې په پریسوي لاس خواړه وخوري دا خبر و امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته ورسېدی نو د خلقو په مابین کې ودرېدی او ژغې کړه اين ام عماره ول نعم یا امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه ول یا ام عماره آیا ته په دغه پریسوي لاس شرمېږې دا چپسو او بیا ول هو یا امیر المؤمنین امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه ویل زیری در کوم ستا د بدن یو جز یا یو حصه د مخ ترتا و جنت ته تللې ده، یعنی ستا لاس ترتا د مخ په جنت کې دی. ام عماره رضی الله تعالی عنها د مسجد په مابین کې ودرېده او په لوړ اواز یې وویل الله اکبر، اوس په دغه پرې سوي لاس پر ښځو فخر کوم. خوندو نن ورځ ښځې په پستو لاسو اوږدو او رنګسوو نوکانو فخر کوي، په لڅو اوږو، په لڅه شا، په لڅ نس فخر کوي. مګر ام عماره رضی الله تعالی عنها پر ښځو په چه شي فخر کاوه؟ په پرې سوي لاس، ځکه هغه لاس یې تر دې د مخه و جنت ته تللی و. ورونو او خوندو راسي چې یوې بلې موضوع ته هم اشاره وکړو، هغه دا چې نن ورځ ډېر ښځې او ډېر نر د الله عز وجل په نعمتو د الله عز وجل نافرماني کوي. خورې که ستا مخ په تیزابو یا په اور سوزل سوی وای، یا الله عز وجل ته په یوه ډېره بده چهره سره خلق کړې وای، تا دغه خپل مخ ښکاره کاوه؟ یا والله په شرمېدلې که الله عز وجل ستا لاسونه یا د بدن نور اعضاء او کړوړه په ښه شایسته خلقت سره نه وای در خلق کړي، تا دغه لاسونه یا اعضاء د نورو یا ښځو په حضور کې لسول؟ یا والله نو ته د الله عز وجل په نعمتو د هغه نافرماني کوې. او وروره که الله عز وجل و تا ته دغه صحت نه وای در کړي، تا دغه ګناهونه چې نن ورځ ته په اخته کول، او که الله عز وجل دغه پیسې او نعمتونه نه وای در کړي، دغه غرور، تکبر، تر خلقو ځان لوړ بلل، اسراف، ریا او د ځان ښکاره کېدو دپاره دغه بې ځایه مصرفونه تا کول؟ یا والله د نورو غریبانو پر قسم په یوه ګوله ډوډۍ پورې به اریان وای. وروره که تا دغه سترګې نه درلودلی، تا و پلمو و لوسو رخصو ته کتل، نجس وای کتلی. که تا غوږونه نه درلودلی، کوڼ وای، تا دغه سازونه په اورېدلی سوای، یا نه جا اورېدل. نو په دغه الهي نعمتو سره تا د الله عز وجل شکر نه کوې ادا، بلکې د هغه رب چې تې په دغه نعمتو سره تر نورو خلقو ابزله کړې یې نافرماني کوې. خوندو او ورونو د ښځې او جهاد په مسله کې یوازې ام عماره رضی الله عنها نه ده، بلکې نور هم عجیب شیان سته. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په خپل ټول حیات داسې جنگی ترتیبات نه دي نیولي چې په هغه کې د ښځو برخه نه وي اخیسته. او زه دا شیان د دې لپاره درته بیانوم چې ته په خپل ځان خبره سي چې اسلام زه دونه مکرمه کړم، او زه څنګه دغه د اسلام دشمنانو په کلو کلو خطا ایستلې. خوري دا د اسلام د دشمنانو د طرفه جوړ شوی پلان دی چې تا ته دا په خیال کې درکې چې په اسلام کې ښځه خواره او بې قدره ده، یا د ځینو نا اهل کسانو عمل دی چې ښځې ته خپل حقوق نه ورکوي. نو ستا په نظر دا درځي چې اسلام حقوق نه دي ورکړي، خو که ته په واقعي اسلام خبره سي، په دې به پوه سي چې په اسلام کې ستا مقام ډېر لوړ دی، اسلام و تا ته ډېر اهمیت درکړی دی. اسلام هیڅ داسې جنگی پلان نه دی جوړ کړی چې په هغه کې د ښځه حصه ونه لري. مثلا د احد په غزا کې په اول کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نقشه داسې و چې موږ مسلمانان به و جنگ ته نور وځو، موږ باید د نن د مدینه منورې په ښار کې پاتې سو. تاسې وګورئ د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو رای واخلي او د هغو د نظریه غوښتنه وکي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زما رای داده چې موږ په مدینه کې پاتې سو، او که کفار مدینه منورې ته د جنگ د پار را ننوتل، نران به په کوڅو کې جنگ ورسره کوي او ښځې به د بامو څخه جنگ ورسره کوي. خو بیا د ډیرو اصحاب کرامو رای داس و چې موږ وروزو. ګوره ښځو په جهاد کې رول درلود. د خندق و غزا ته راسي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د مسلمانانو ټول لشکر د خندق په کیندلو مشغول و، یا د خندق څخه دفاع کول. خو هلته په مدینه منوره کې د ښځو د پاره یو قلعه خاصه کړه چې ښځې به په دغه قلعه کې اوسېږي، او ویل د دغه قلعه ساتل ستاسې وظیفه ده، او تاسیه مسؤوله یست. هلته جنو یهودو د جې مراقبت او معلومات کاوه چې په دغه قلا کې څوک او چشی دی. ویل که یوازې ښځې وي خو نور یهود به راولو او د مسلمانانو ټوله ښځې به بندیانې ونیسو. د دغه معلوماتو دپاره یو یهودی په پټه دغه قلا ته ورننوتی، خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمه حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها و دغه یهودی ته متوجه و. د یهودی تر شا پسې ورغله او یهودی پر سر په یوه لرګي ووهه. پس له هغه څخه چې یهودی مړ کړي د نرانو د جنگ لباس یې واغوستی او د قلا بام ته وخته، د یهودی سر یې د ده و هغه نورو ملګرو ته ور وغورځاوه. یهودو چې د خپل ملګري سر ولیدی ویل قلا په خلکو ډکه ده. نو یهودو د صفیه رضی الله تعالی عنها د دغه جهادي اقدام په سبب پر قلا حمله پرېښول او لاړ. ومولیده چې ښځه په اسلام کې څونه رول لري. خوندو تاسو پوهیږئ چې زه ولې د ښځې او جهاد خبرې کوم؟ د پاره د دې چې ستا څخه هم مجاهده جوړ سي. ستا جهاد دادی چې خپلو خوندو او همزولانو ته دینی لارښوونه وکړي. نوي انجونې چې راپورته کیږي دین ور وښیې او دین ته یې تشویق کړي. خوندو تاسو هم د اسلام د ساتلو مسؤله یاست. د اسلام ساتل یوازې د نرانو مسؤلیت نه دی، په والله په ځینو وختو کې ستاسې مسؤلیت د نرانو تر مسؤلیت ډیر او حتمی دی. که هرې خور پس له اورېدلو د دغه فتې دا حس او فرض کړه چې زه مجاهد یم او زه د دغه دین مسؤله یم، دغه دین زما په غاړه کې یو امانت دی. دا دین یوازې د نرانو مسؤلیت نه دی او نه یوازې د عالمانو مسؤلیت دی، بلکې زما اثر او تاثیر تر هر چا ډیر دی. ټولنه به مسلمان سي. خوري په والله ته د دغه دین مسؤوله یې. دا که یوه خور وایي که زه لمونځ کوم که نه کوم، که زه د دین خبرې کوم که نه کوم، دین سته او ژوندی دی. هغه دې ملایان خبرې کوي، خو زه وایم چې دغه دین ستا په غاړه کې امانت دی. ستا څخه د اسلامي دین د تبلیغ او بیانولو پوښتنه کیږي. دا دین ستا پر طبیعت نه دی. په والله ستا مسؤلیت تر نرانو ډیر دی او په والله ستا اثر او تاثیر تر نرانو ډیر دی. ښځې دي چې نوی جیل او نوی نسل تربیه کوي. ښځې دي چې اولادونه روزي. که ښځه دینداره نه وي پر ټوله کور تاثیر کوي، پر میړه تاثیر کوي. که یوه ښځه د دین څخه لیرې سي ټوله کورنۍ لیرې کیږي، حتی پر خاوند یې سلبي اثر کوي. او که یوه پیغله د خپلو همزولانو په مابین کې دین دوسته وه، پر هغه ټوله ډله تاثیر کوي، حتی پر نرانو تاثیر کوي. خوري دا حس که چې زه د دغه دین مسؤوله یم. حسن بصری رحمه الله یوه ډیره خوږه خبره کړې ده او وایي د قیامت په ورځ به اسلام راسي او د خلقو مخانو ته به ګوري. یعنی اسلام به جسم او جسد لري، رابسي او د هر چا مخ ته به ګوري او وایي به یا رب دغه مې نصرت کړی دی، یا رب دغه خوار کړی یم. یوه یوه ته به ګوري او هغه ته به اشاره کوي او وایي به یا رب دغه مې نصرت کړی دی او دغه خوار کړی یم، یا رب دغه مې نصرت کړی دی او دغه خوار کړی یم. تر څو چې و حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته ورسیږي. عمر رضی الله تعالی عنه به تر لاس ونیسي او لاس به پورته کی او وایي به یا رب زه غریب وم تر څو چې دغه سړي اسلام راوړي. نو ګرانه وروره او خوري، آیا په تا کې دغه احساس ته او یا تا تر اوسه او یا تر اوسه دي دا حس کړی دي چې زه د دغه دین مسؤوله یم؟ تاسو یوې ښځې ته وګورئ چې هغه ام الحرام بنت ملحان ده. پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه کورنۍ یعنی د ملحان اولاده ډیره ګرانه وه، ځکه یوه دین دوسته او متدینه کورنۍ او عائله وه. پلار، مور، اولادونه ټول متدین وه. پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر ګران وه. په عین حال کې دغه ښځه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضعی خاله هم وه، یا د مور د طرفه خپله وه. نو دا یې خوښه وه چې د دوی کور ته ورسي او د دوی ملاقات وکړي. تر داسې اندازې چې یوه ورځ و دغه کور ته ورغلی او ویل د ملحان اولاده راته راټوله کړي. ټوله کورنۍ ورته راټول سوه. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل کښېنی غواړم چې دعا درته وکم. ټول کورنۍ کښېنسته او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لاسونه پورته کړ. اللهم اغفر لآل ملحان، اللهم ارضي عن آل ملحان. ورونو او خوندو، تاسې فکر وکړئ، تاسې تصور وکړئ، په موږ او تاسې کې به داسې یوه کورنۍ وي چې ټوله کورنۍ دې په جنت کې و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته ورسي او د هغه سره دې کښېني، د هغه صلى الله عليه واله وسلم په ملاقات مشرفه سي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ودغه کورنۍ ته دعا کوي، اللهم اغفر لآل ملحان، اللهم ارحم آل ملحان. دغه ام حرام وایي څنګه چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زموږ د کورنۍ سره محبت درلودي نو زموږ کره براتلی. یو ورځ چې د غرمې وخت و، رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زموږ کره راغلی. اول نن د غرمې خوب ستاسي کره کوم، چې په عربي کې قیلوله ورته وایي. سبحان الله، تاسی د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و دغه بې قیده بسط او د محبت څخه ډک ژوند ته وګوري چې د اصحاب کرامو سره یې کاوه. وایي نن غرمه زه ستاسي په کور کې بیدېږم. ام حرام وایي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یو ورځ موږ په کور کې بیدوسو، د خوبه څخه راویښ شو او خندل یې. ما ورته وویل یا رسول الله، پر څه شي خاندې یا څه شي وخندولې؟ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل دغه اوس می په خوب کې ولیدل چې زما د امت یو ډله دریابي جنگ کوي. سبحان الله، عرب چې د دشت او صحرا خلق و، د دوی د پاره په دریاب کې جنگ کول ډیر سخت او تکلیفي کار و. خو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي ما دغه اوس زما د امت یو ډله ولیده چې په دریاب کې جنگ کوي، د جنگ او غزا د پاره تر دغه دریاب پورې وزي. او ومې لیدل چې دغه ډله په جنت کې لکه پاچهان د سلطنت پر تختو ناست وي. ښځې څه ورته وویل؟ ویل یا رسول الله، دعا راته وکړه چې زه د هغو د جملې او ډلې څخه سم. سبحان الله، د ښځې او دریابي جنگ یې سره څه، خاصتا د عربو د پاره او په هغه وخت کې. خدا وایي یا رسول الله، ادعو الله ان اكون منهم. الله تدعا وكي زده غوث قسم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال انت من الاولين، دا نج تده غوث خيه بلكي تده غو اوليه. خير، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا دي دنيا سخ رحلات وكي، خود شذي هغا شوق پزرك دي. تاسي دا مسلمان شذي وتمنى او ارزوت وغوري، ادعو الله ان اكون منهم، يعني زه غواړم چې زه په فی سبیل الله جهاد کې په بحر کې مړسم، دا د پاره د دې چې لکه پاچهان غونډې په جنت کې پر تخت کښېنم. د مسلمان شذي مقصد او هدف، همت او غشتنی دغه سل وړي وي، جنت غواړي او په جنت کې هم د پاچهانو غونډې پر تخت ناست غواړي. مسلمانه شذ په ودو او شادوی کې په رقص او لس لباس ناراضی کیږي. مسلمانه شذ په بيدینی او د الله عز وجل په نافرمانیو نوی خوشه. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې دنیا څخه رحلت وکي او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفہ سو. خو ام حرام په هغه خپل ارمان کده، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فاسو، خدا پر دې یقین لري چې په دریاب کې به شهید مړ کېږم، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا ورته کړې ده. خو ښځه په عمر زیاته سو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خلیفہ سو، لس کاله د هغه خلافت هم تیر سو. عمر رضی الله تعالی عنه فاسو او ښځه ژوندې ده، خو عمر یې وشپېتو کلو تقریبا سو. خو بیا یې هم دا ټینګ امید دی چې دغه شهادت به زما په نصیب کېږي. پس له عمر رضی الله تعالی عنه څخه عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه خلیفہ سو، وکاله د هغه د خلافت هم تیر سو. دلته نو د قبرص د فتح کولو د پاره اول بحری جنگ پیښ سو. یا الله، دغه قبرص او د هغه خلق یو وخت مسلمانان و؟ دا د اسلام زکه و؟ هو والله، اوس او د نن ورځ مسلمانان هلته د حرام عیش او عشرت د پاره دي. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب کرام هلته د جهاد د پاره تله، غوښته چې هلته اذان پورته سي، هلته د الله اکبر ژغ پورته سي. او ام حرام د دوی سره وه. کم وخت چې واوریدل چې مسلمانان د جهاد د پاره دي او په دریاب کې سفر کوي، دا هم د دوی ملګری سو او په کشتی کې سپاره سو. نو دا د اولینو څخه سو، ځکه دا اوله مسلمانه ښځه ده چې د جهاد د پاره په بحر ابیز متوسط کې په کشتی کې سپریږي او د قبرص و جزیره ته ورسید. کم وخت چې د کشتی څخه کښته کېده، د کشتی څخه ولوېده او پر سر ومشته، سر یې دوه ځای سو او پات سو. نو د قبرص په جزیره کې دا اوله شهیده ده او قبر یې تر اوسه هم هلته موجود دی او سته. هر څوک که قبرص ته ولاړ سي، هلته به د دریا پر څنډه یو قبر وویني چې په عربي پر لیکل سوي دي: د صالح ښځې ام حرام بنت ملحان قبر. اوس نو دغه ښځه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعا سره موافق د اولینو څخه سوه. که یا خوندو ښځه او جهاد مو ولیده چې څنګه کارونه کوي، بیا هم د یرموک و جنگ او معرکې ته راسي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه چې 10,000 نفر لشکر ورسره وو او د 200,000 نفر سره د جنگ د پاره مخ په مخ ودرېدی، په دغه ورځ خالد ابن ولید څه وکړه؟ خپل لشکر یې منظم او مرتب کړ او بیا یې ښځې سره راټولې کړې. نو ښځو ته یې څه وویل؟ عجب کار دی. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه و ښځو ته وایي: انتن اليوم درعنا، یعنی تاسی نن ورځ موږ سپر یاست. سپر خو پیژنې، هغه چې څوک په جنگ کې ځان پساتي. و ارا کن اليوم اثبت قلوبا، او نن ورځ به تاسی زړوري او دلاوره وبینو. دا ډیره لو خبره ده. و شوزو ته وایي چې زه ګمان کوم چې نن ورځ به تاسی تر نرانو زړوري او دلاوره یاست. نو توري او د خیمو لرګي در سره واخلي او د لشکر تر شا ودرېږي. کمو ولید چې نر تښتي وهیه چې بیرته راوګرځي. نران د دشمن مخ ته ولاړ دي او جنگ شروع سو. څرنګه چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په جنگ کې ډیر ماهر وو او د جنگ په اوزا ښه پوهېدی، رښتیا هم د جنگ په شروع کې مسلمانان سره وپاشل سو او ځینو یې د شا پر خوا مخ ونیوي. ورونو، اسانه کار نه دی. 10,000 نفر د 200,000 نفرو سره جنگیږي. نو خود ځینې پر شا ولاړ، خو ښځې په مخ کې ورته ودرېدې. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه وایي: په والله د یرموک په ورځ موږ د روم د لشکر څخه دونه نه بیرېدو لکه د مسلمانانو د ښځو څخه چې بیرېدو، ځکه هغو هیڅ درېغ نه کاوه. هر څوک چې به د جنگ د میدان څخه تښتېدی، دوی به توره پلاس په مخ کې ورته ولاړې وي. تاسې پوهېږئ چې په دغه ورځ تر ټولو ډېره څوک وه چې پر شاتلونکي مسلمانان یې بیرته د جنگ و میدان ته راګرځول. هو، ټولو ښځو دا کار کاوه، مګر هغه چې تر ټولو ډېر یې مسلمانان راګرځول، هغه هند بنت عتبه د ابو سفیان ښځه وه. سبحان الله، دا هغه هند چې د احد په ورځ د دې په سبب او د دې په تشویق د دې مرئی سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه په شهادت ورساوه. او دې د سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه ځګر ورسره کی. ورونه او خوندو، په انسانانو کې دغه څه تغیر راځي. دغه هند بنت عتبه تغیر وکي، دا و چې د پرشاتلونکو مسلمانانو په مخ کې ودرېده او څه ورته ویل؟ غوښ ونیسي، په لوړ اواز نارې وهلې: یا حماة الاسلام امن الجنه تفرون، یعنی ای د اسلام ساتونکو، آیا د جنت څخه تښتی؟ تاسو فکر وکړئ، دا هغه ښځه وه چې حمزه رضی الله تعالی عنه یې په شهادت ورساوه، مګر په وروسته کې څونه عظیمه ښځه سوه. تاسو وګورئ چې اسلام په دې کې څونه تغیر راوستی. الى اين یا حماة الاسلام امن الجنه تفرون، او دغه خلق څخه چتشت ده. یو هم د جمیړه ابو سفیان وو، دا په مخ کې ورته ودرید. او د ده آس یې پر پښه په توره ووهه. غواړي چې په دغه اسانه طریقه سره د ده د تیښتې مخ ونیسي. او ویل یا ابا سفیان، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره 40 کاله وجنګېدې، اوس د هغه کفاره پر ځای که؟ یعنی هغه به دې په مړانه پټکه. ابو سفیان وایي، د خپل ځانه څخه وشرمېدم او بیرته میدان جنگ ته راوګرځېدې، تر څو چې په دغه جنگ کې یې سترګې د لاسه ورکړې. تاسې پوهیږئ چې دغه ابو سفیان د کفارو مشر و، او ډېر کلونه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وجنګېدې، خو پس له اسلامه په اسلامي جنگو کې یې دواړې سترګې د لاسه ورکړې او ړوند وفات شو. یوه سترګه یې د یرموک په غذا کې د لاسه ورکړه، او یوه یې تر دې د مخه د حنین په غذا کې د لاسه ورکړې وه. وروڼو او خندو، په خلقو کې دغسې تغیر راځي او موږ هیڅ تغیر نه کوو. وحشي انسانانو تغیر وکړي او موږ پر هغه یوه خط رهیو. په 40 کاله یو ګام هم په اسلام کې مخته نه ځو. خوندو، په ځانو کې تغیر راولئ، د کامیابۍ پر طرف ژر ژر ګامونه واخلئ. تاسې و صحابیاتو ته وګورئ، د کفر د تورو تاریکیو څخه محترم ورونو، څرنګه چې فتنه پای ته ورسېده، نو د دغه بحث پاته حساب پراتلونکې دوهمه فتنه کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله، سبحان ربک رب العزه عما